قبل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه تموز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هر کله کوم. د کابل امنیه قمندان وی د افغان حکومت او طالبانو د وربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل شرط ته داخل سوی دي. د افغانستان د سولې علي شورا وی د طالبانو د رهبری په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوی ده. تا او نور راپورونه په هم دی خبرونه کې اوریدلای شي، خو خبرونه اجمل اند په خبرونو پیلوي.
دا کابل امنی قمندانی وی افغان حکومت او طالبانو دوربند په اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهم پرمختګ بللی. او د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ یې تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثیه غیر نیولی. دا کابل امنیه قمندانی وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند په اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا کابل امنیه قمندانی ویان حشمت ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي او ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې.
د هېواد په ډېری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ایزو چارواکو له طالبانو سره لیده وکړه. اختر یو ځای ولمانځه خلک وله، د اختر لمونځ په سوله او ارامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې تسلیم شوي دي، ترې اخیستل شوي، کار درنه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او ځای دغو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پریکړې پر اساس دوی ښار ته راننوتي دي. یو شمېر
په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي تصویرونه مخی چې د وسلوالو طالبانو ډلې له سپینو بیرغونو سره د کابل ښار په کوڅو کې ګرځي او له خلکو سره روغبړه او د اختر مبارکي کوي. د لغمان، ننګرهار، لوګر، کندوز، فراه، بغلان، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر ډلې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي او دغلته یې له ولسي خلکو، امنیتي ځواکونو او حکومتي مامورینو سره روغبړه او اختر مبارکي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګڼ تصویرونه خپاره شوي چې کې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای ښکاري او ځای پر ځای د افغانستان ملي بیرغ هم د طالبانو د بیرغ سره خوا تر خوا په عکسونو کې څرګندېږي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تر دې مهاله په کامل ډول مراد شوی. د دې وزارت ویان محمد رادمنیش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو له یو بل سره د اختر مبارکۍ هم کړي دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو مهم پرمختګ بللی. دا پاکستان حکومت یو بیان کې ویلي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا تبصره تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې او د ملا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو د شریکولو له کبله یې له افغان ولسمشر څخه مننه کړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان د طالبانو د مشر وژل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نه ستړي کېدونکو هڅو نتیجه بللی. ولسمشر غنی ویلی چې د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغوی ټینګار کړی چې د خبرو میز ته د هغه افغان طالبانو په حاضرولو کې عملی ګامونه واخلي چې په پاکستان کې اوسیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور شب گذشته با
ولسمشر تیره شپه د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ له لوی درستی سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملا فضل الله وژل کېدل تایید شول او په دې خبرې وشوې چې هغه ظرفیتونه چې پاکستان لري له دې ظرفیتونو هم باید پاکستان له توپیر پرته د ترهګرو ډلو پر ضد کار واخلي. ملا فضل الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسجد له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو. د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثیه اقیانو ونیو. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ تلاف نن پر ټویټر وویل چې وسلوالو ځواکونو د حدیده هوایي ډګر له حوثیه اقیانو نیولې. حوثیانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی صنعت رسېدلی څو په وروستیو پرمختګونو له حوثي وسلوالو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلاف ادعا کوي چې حوثي اقیانو د حدیده بندر للاری ایرانی وسلی تر لاسه کولی تهران او خپل حوثیانو دا تورونه رد کړي. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې لا پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یاغیانو د دې هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمېنې سنا په ګډون ونیوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي ترهګر په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دي ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو یې غږ کړی چې روسیه ته له خپل سفر سره احتیاط وکړي. د اسلامي دولت سختدریځه ډله له یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبرداری ورکوي چې دا لوبې به ګډوډې کړي. روسي چارواکو ویلي چې دوی دې ته چمتو دي او په لسګونو زره امنیتي ځواکونه یې په مسکو او نورو هغو 11 ښارونو کې چې نړیوال جام لوبې پکې کېږي ځای پر ځای کړي دي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل تفصيل زموږ پر وي پانه هم لوستلای سي پته مو ده ازادي راديو ډاٹ کام يا ازادي راديو ډاٹ اورګ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزی
خبر کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې شوي دي ته اخیستل شوي کار دننه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او ځاړندو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری
موږ ته معلومات راغلي ده چې هغوی پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکرې پیلیدل او د اعلان آمادګي د سوې ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم واورئ تر پای مو ملتیا وکړئ. ورزود سر راپورت د کابل امنیه قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکسی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي دي او ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونه په یوه ټغر سره کښېنستلی دي او د اختر شیبې یې په ګټه نمانځلې. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي د کابل ښار اتم امنیتي حوزې او ارغندې اړوند سیمو له لارې یو شمېر طالبان د خپلو وسلو له تسلیمولو وروسته کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو ته د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند په اساس کابل ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده.
د هېواد په ډېری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره لیدو وکړه. اختر یو ځای ولمانځه خلک وله د اختر لمونځ په سوله او ارامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې شوي دي ترې اخیستل شوي کار دننه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او ځاړندو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پریکړې پر اساس دوی خاص سره نوتی دي. یو شمیر
د پداسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی، لوګر، فراه، بدخیس او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالب جنگیالی او لیو بل سره روغبړ او اختر مبارکي کړې دي. د ځینو راپورونو مخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکۍ ترڅنګ حتی دا چې په جمعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونه او طالبان یو ځای سره کېناستل او یو بل ته د اختر مبارکي وویله. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ازر ولسوالۍ کې سیمه ییز مسؤلین امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبان سره ټول شوي او د اوربند د اوږدېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوي اوربند له مخې پر دې سربېره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر پنځمې درېږي، دغه راز وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولی شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او اختر له خپلو کورنیو سره ونمانځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په ځانګړې توګه کابل ښار ته د یو شمېر طالبانو ننوتل تصادفي نه بلکې د دواړو لوریو ترمنځ د پټو خبرو نتیجه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غلا ازادي راډیو او دوستانو، لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل چې په کابل پلازمینه کابل او هم د افغانستان په نورو ښارونو او ولایتونو کې طالب وسلوال او هم افغان امنیتي ځواکونه یو ځای سره کښېنستل دي، د اختر مبارکي نه کړې دي او اختر یې په ګډه لمانځلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې هم د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو لورې لخوا د لنسی اوربند هرکلی وکړ او د سولې د خبرو اترو پیلېدو ته هیله وشوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي یو له هغو مواردو چې د سولې مذاکراتو ته لار هوارولی سي د دواړو لورو لخوا رښتینې عملي اقدامات او هڅې دي. د وصل وصال یو بل راپور به واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې د طالبانو په ځانګړې توګه د دغې ډلې د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې سولې او مذاکراتو ته لیوالتیا ډېره شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا هیله مند دی چې د اوربن پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته او د سولې خبرو اترو ته زمینه مساعده شي.
په دواړو خواوو کې باید د سولې لپاره اعتماد سازي زمینه برابر شي. مانیوز کې چې لیوالتیا په دوار خو د سویډا او خصوصا په طالبانو د افغان طالبانو وسلوال قواو چې موږ ته معلومات راغلي دا تر هغه پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکرې په لیدل او د اعلان د امادګۍ د سویډا موږ هیله منو چې خلک موږ سره اوس او اوسنی کال او اوسنی پروګرام د موږ د سولې وړاندیز چې هغه د خلکو مکمل ملاتړ
د پداسیال کې چې افغان حکومت د روښې له وښتمې نه د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو بیا د اختر په درې ورځو کې دوربند اعلان کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د کوچنی اختر د منځل ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو ته راوبلل او ویل د بین الافغاني سولې لپاره د علماو منځګړیتوب ته چمتو دی. په یو شمېر راپورونو کې د طالبانو د ډلې مشر مولا هیبت الله له قول ویل شوی چې نوموړي په خپل اختریز پیغام کې له امریکا سره په مستقیمو مذاکراتو ټینګار کړی خو د افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو لوریو لخوا د اوربند رعایت ته په اشاره سره وایي مذاکراتو او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د دوړ ورخونو ترمنځ رښتینولي او په یو بل اعتماد اساسي شرط ده. لدی ډلې انتظار خادم په ډېره ازادي رادیو ته داسې ویل
بدون صداقت او رازګویي
د وی پرته له صداقت او رښتینولي یو قدم هم نشي پورته کیده او که پورته هم شي تلپاتې سولې او ثبات ته لار نشي هوارولې. نو که غواړو چې افغانستان د سولې خواته لاړ شي نو رښتینولي اساس باید غښتلې کړو او صداقت او اعتماد باید په جدي توګه په نظر کې ولرو او عملي کړو. خغل خادم وی کله چې د سولې بنسټیز مراحل په سمه توګه پلیشي نو په هیواد کې تلپاتې سولې ته لار هواریدل شي. نو موړه د دوړ لوریو ترمنځ اعتماد سازي او د سولې پوړنې د پروتو خندون لري کول او د حکومت او طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ نږدېواله هغه نور موارد ګڼي چې په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښ سره مرسته کول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصه د رادیو ریډوستانو په افغانستان کې خلک د سولې اوربند د سولې خبرې اترې او د طالبانو لخوا اوربند او هم د افغان ځواکونو لخوا د اوربند داسې مهال منځ چې خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم نصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړې کې یو مهم پرمختګ بولي. د پاکستان د حکومت یو بیان وایي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا تبصره تیر ماښام له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده او د مولا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو شریکولو لپاره له افغان ولسمشر څخه مننه کړې ده. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان طالبانو د مشر وژل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نستړې کېدونکو هڅو نتیجه بللې ده. ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغوی ټینګار کړی چې د خبرو میز ته دی د هغو افغان طالبانو په حاضرولو کې عملي ګامونه واخلي چې پاکستان کې اوسېږي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رای جمهور شب گذشته با لوی درستیز و صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن صحبت کرد در صحبت موضوع کشته شدن ملا فضل‌الله تایید شد و اقدامی را که حکومت افغانستان در مبارزه با تروریسم چه تروریست خوب چه بد انجام داده، این موضوع مطرح شد و افغانستان هم انتظار داره که ظرفیت هایی که در پاکستان وجود داره از اون ظرفیت ها پاکستان هم علیه گروه های تروریستی بدون تفکیک اقدامات همه جانبه انجام بده.
ملا فضل‌الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسید له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل سو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وضع اورېدلی سي. اوس هم د یمن د وروستي وضعیت په اړه، له څو ورځو راهیسې د دغه هیواد په هدیده بندري ښار کې جګړې روانې دي. عصمت سروان را سره په سټوډیو کې د همدا موضوع یې تعقیب کړې ده. ترون صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی اورېدونکو ته دا ووایاست چې وروستی وضعیت څنګه دی په یمن کې؟
مننه. یمني چارواکي لکه څنګه چې تاسو وای چې د سعودي عربستان ځواکونو د یمن د حدود شار هوایي ډګر نیولې دی. د یمن پوځ او د سعودي په مشه ائتلاف نن په ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د حدود هوایي ډګر له حوثي یخیانو نیولې دی. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یخیانو د دغه هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمینې صنعا په ګډون ونیوله. تر دې نږدې یو کال وروسته، یعنی تر 2014 وروسته، د سعودي عربستان په مشه یو شمېر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر منصور هادي حکومت واکمن کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن د روانې جګړې له امله 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې د دغو جګړو پر مهال نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي.
بله، حوثیانو د هدیدې په اړه څه ویلي دي؟
حوثیانو تر دې دمه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي.
بله، او سمسته و که داره تویست چه دغه بندر چون اهمیت لاری؟
د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ادعا کوي چې حوثي یخیان د حدودې بندر له لارې ایراني وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپله حوثیانو دا تورونه رد کړي دي، خو په هر حال دا بندر در لکه څنګه چې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي یا د یمن حکومت وایي، دا د حوثیانو لپاره زیات اهمیت لري. د سمندر له لارې ایران او یمن سره پولی نه لري، یوازې د سمندر له لارې کولی شي چې ایرانیان حوثیانو ته وسلې ورسوي. نو دا بندر خامخا ډېر مهمه دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سروان. راپورونه وایي د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د منځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لاره ده. دوبۍ هغه ښار دی چې بهرنیو کمپنیو په ساختماني برخه کې حتی د تقاضا له اندازې هم زیاتې ودانۍ پکښې جوړې کړې دي. په واشنګټن کې ډېره یوه تحقیقاتي ټولنه وایي چې په دې لوکسو ماڼیو کې له بېوزلې افغانستان څخه نیولې تر پاکستان او سوریې پورې د ګڼ شمېر هېوادونو وګړو غیر قانوني پانګونې کړې دي. د دې راپور جزئیات اسوشیټیټ پریس خبري اژانس خبره کړې دي چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
یوې امریکایي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سودخوره د تروریزم تمویلونکي او د مخدره موادو قاچاقبران چې نمونه یې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبۍ د جایدادونو د پلور او پیر له بازاره د خپلو غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنگتن کې ډیره د پرمختللو دفاعي څېړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شوی معلوماتو پر بنسټ برابر شوی، هغه اسناد وړاندې کړي دي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خپرې شوې اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت د اسمانڅکو ودانیو د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پیر مشکوکې معاملې ښودل شوي دي. د دوبۍ د رسنیو مسؤول ادارې اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې دوبۍ د جایدادونو د معاملو ډېر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرمیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو لا دمخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبی آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار رامنځته کولای شي. په دې راپور کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړه آسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه او پر دې سربیره د دوبی په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. راپور په دې کاروبار کې په دخیلو مهمو چارواکو کې د سوریایي پانګوال او د ولسمشر بشار اسد د تربور رامی مخلوف یادونه کوي. مخلوف د موبایل ټلیفون د لوی شبکې سیریا تل مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوی دی. پر د تور دی چې د دې اړیکو له وجې د زیاتې مالی ګټې امکانات ترلاسه کړي دي. د مخلوف ورور چې د دې څېړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی. راپور د لبنان له ایران پلاوی حزب الله ډلې سره په اړیکو د تورنو سوداګرو کامل او عصام امهاز او همدارس د پیسو مینځلو د یو پاکستانی شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي. د راپور له مخې د الطاف خانانی په نوم پاکستانی شرکت د پیسو د تبادلې یا صرافۍ لاره د مخدرو موادو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څیر د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی. راپور زیاتوي چې دوبی ته له هرې خوا پیسې را روانې دي. په تیره د افغانستان او عراق په څیر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه په کې روانه ده. د 2009 کال په اکتوبر میاشت کې د ویکیلیکس لخوا د امریکا په افشا شویو ډیپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوي وو چې د همدې کال په دریو میاشتو کې له کابل څخه په عادي پروازونو کې دوبی ته څه باندې 190 میلیون امریکایي ډالر او په 2008 کال کې نږدې 600 میلیون ډالر، 100 میلیون یورو او 80 میلیون انګلیسي پاوند قاچاق شوی دی. په 2010 کال کې د کابل بانک د سقوط له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه د جمیره د 13 ماڼیو او دوو تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوو ورونو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پریمانه ګټه ترلاسه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر کال وویل دوی باور لري چې د دې هیواد وګړو له مالیت څخه د تیښتې په خاطر د دوبی په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مخدرو موادو د کنټرول د ستراتیژۍ په سګنی کلنی راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د مینځلو په اړه خبرداری ورکړ. راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالی فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو لپاره وډاډ ورکړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څیړنو، د تورنو کسانو د عدلي قضایي تعقیب او د پیسو مینځلو د چینلونو د له منځه وړلو په مقصد د ډیرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لغو د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 د اف ام او د افم پرسلا شرپینځه سپا په ټول افغانستان کې ورډلې سي. ورزو بیرته افغانستان ته د سمنګر ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د لرغونو سیمو د کیندونو او همدارنګ د عتیقه آثارو د قاچاق په اړه اندیښنه څرګندوي. دوی وایي چې محلي زورواکي او په خپل سر وسلوالو لرغونو سیمو کې ځانون ته کورونه جوړ کړي دي او همدارنګ د آثارو په قاچاق کې لاس لري. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف څخه په دې اړه تفصیل راکوي.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل
اگرچه آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، دستور دی یک تعداد مردم های قرار میگیرن، خلاصه اونا غیر قانونی آسان باستانی استخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یوشمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو پکیندنو کې لاس لري، او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقا اثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې با ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنگان ولایت دوه تن اوسیدون کړي. دوی پاروای
د ولایت سمنگان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساعات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کنه.
د سمنگان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر هم د ولایت کې د قانون واستوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندونو لامل شکایت کوي. هوایی چه دیرای دی لرغونو سیمو پلمنو که ملکی کسانو دستوگنه کورو نجور کردی. خاقلی وافی ووید
از اصمه گوگر باره ترکمار و سپیسنگی دسترسن و از لحاظ ساعتی در هیلگر متاسفانه تابار ما معتاد نشدیم که یک سرزی کلی داشته باشیم از تمام ساعتی ولایت. در از اصم با کمال تاسف که یک دیداد افتر دنشکار که غیر مسئول
په سمنگان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي راډیو، سمنگان.
آیا پوهیدئ چې په دې وروستیو کلونو کې په جنوبي قطب کې د لویو کنګلونو ویلې کېده چټکه سوې ده؟ لا اسمت سرون خبره تفصیل وورو.
نوی چرین شی چه پا ورستی یوال سیزه که پا جنوبی قطب که ده کنگلونو ویلی که ده چطک شویده. ده تلیگراف رسپانی لراپور سرسم پا نره که ده هوا تو دواله سبب شوی چه پا درست نره که ده اوبو سطح تر پینزه ویش کلونو مخ که دری برابر چطک زیاده شی. په تازه څیړنو کې ویل شوی چې د جنوبی قطب د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د سمندر د اوبو سطح یا اندازه له 1920 میلادي کال څخه راپدې خوا تر اوسه پورې 8 میلی متره لوړه شوې ده. تر ټولو زیات تغییر په وروستیو 15 کلونو کې راغلی دی. څیړنه وایي چې د سمندرونو په غاړه اوسیدونکي خلک له زیات خطر سره مخامخ دي. دا څیړنه دو اتیا څیړونکو د څلورویشت سپوږمکیو په مرسته کړې ده. د څیړنې یوه لیکونکي اندرو شپارت ویلي له کلونو راهیسې دوی اټکل کاوه چې د مځکې په اقلیم یا هوا کې بدلون د جنوبي قطب په کنګلونو اغیز لري.
اوس به هم د یو شمېر کابل اوسیدونکو او بخښید افغانستان د عامو خلکو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته راغلي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زان ارګل کوچه د فراد ولایت د ناردری د ولسوالی تاسو ته ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته، ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته. خدای دې وکړي چې دغه وربند ته دولت د طالبانو اخر په سوله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونه په یوه کیلومبازي باندې کې بیا د سوله وي. خدای دې چلی سره مهربان سی مور و سلام و سلام ټول وروڼو ته د اختر مبارکي وایو و سلام. السلام علیکم زیدنی هر ولې تل ټول څنګه ورته کلی له دې څخه تماسمه ټول کوم ډک ډک سلامونه ټول دین کې ته ازادي راځو په شوه کې تقدیم هم د سلامه د دې کوجی اخر مبارکي د ازادي راځو کار کول غوډه او بیا ټول او ریزم کې ته او بیا په خاصه ته جهان او او ریزم کې ته چې په ایران کې او امدارنګ ترکیه کې په پاکستان کې په جیرو او په تانو کې پراته یي متاسفانه چې د مزري لپاره غواړم تللی دي او هغه د په جیرو او په تانو کې پراته یي د تکلیف او د زحمت سره مخ مخدې د اخر مبارک شو دا وایم نو دې څه څه په خاطر د الله پاک نه د جیلونو او د تانو نه خلق والمه او خلکو سره چې باندې دی خو څو ساتوان او طاقت لري. سلام علیکم، زموږ احترام نشه
کیله احترامات وړاندې کوم. والا ورماش تاسو سره واصل تاسو وګورئ د پښین افتر مبارکي واخلې د کیچ په افغانستان کې سور او سیباد راشي او دا یو څه نه دا غړي چې د یمن حرکت کړی اوس میدان شار کې ده او د دوی احترام دی چې صاحب په افغانستان کې سور او سیباد راشي او د افغانانو دا مشکلات نه دا سور جهاد کې د طالبان دربار مونږ نه غوښتن او د چراف دربار مونږ نه غوښتل چې سیت وجود او توګه افغانانو دا سور او دا مشکلات څه خلاص افغانانو په دا باندې مو چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکړي او یو موټی دي موږ د هر افغان د کوچنیو د سمیر ژړي او د مرش احترام نو د هر افغان موږ د قدر واده موږ احترام کوو موږ افغانان د نسل وې صاحب ته چا د کور څخه سره سره چا د نو چا څخه مخ اړول صاحب موږ را برابرانو په کله دا غوښتل چې دا انتفاق اتحاد سره وکړي صاحب از محمد ګور استګ زم د ګور ماشته ورسوالي افتاسه ټلیفون په تخه سلام علیکم از دې راځو ته مخ شو
او په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیه قمندانی وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربن په اساس یو شمېر طالبان چې وسلې د کابل په دروازو کې خودل شوي دي خار ته داخل شوي. د دې قمندانی ویاند اشمت سانګزی نن ازادي رډیو ته ویل چې لدې کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي دي او د کابل خار ته په ډلو کې نه وتی دي. د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم په ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوال طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي دي او هلته له خلکو امنیتي ځواکونو او ځایي چارواکو سره روغبړ د اختر مبارکۍ خړېدي. دا یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ تلافیز وکونو د یمن د بندري خار حدیده هوایي ډګر له حوثي اقیانو نیولې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د یمن لپاره صنعت رسیدلې او هلته غواړي له حوثي اقیانو سره په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا اټومي موضوع تر ډیره بریده د ده او د کیم جونګ اون په وروستۍ لیدنه کې حل شوې ده.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپړنه هم وګورئ. پاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به حقیقت څه دی ووري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځنګړې پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو قرضارانو لیست خپور کړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو دوی له خپلو قرضارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې. د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل او یو شمېر نورې مسلې د حقیقت څه دی د دېونې په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده دغه خبرونه را سره تر پای واوري.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مو راکړه ک پایلې له قرضارۍ کو مې سمو دا وړاندې کوم لیست خپور شوی او د برښنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شو دوی قرضونه ورکړل کسان.
مهرباني سلام تاسو ته تاسو ټول اوردین ته درځو زدي. الحمدلله مونږه پیشرفت چې مخروزین یا طلبات مونږه په کارونه شوی مونږه کلچراغ لو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 تا 2 میلیارد پورې د طلبات قرضې زیات کېدو ول چې وکاس بل نور کې امدی میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو. موږ کوشش کول چې هغه برق جمع کوو د بل مشترکین سلو نور مشترکین هغه بل برق نور کول. نو اکثر موږ چې محاسبه کوو موږ خپل تحلیل کوو تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې چې ادارات دولتي باندې وو وزارتخانه او تقریبا مکاتب اته مساجد متاسفانه تاسو واتمن خپل کلی کې اصل منطقه کې مسجدونه ګوري ټول چراغونه روشن دي اکنډیشنونه بازم داري باز بخاري روشني او هیڅ بې پروايي چې موږ ته پوسټ چې وکول ته د برق دولت ورکي بل برق غینه ورکول. موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسې وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کوه طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ ادارات نه ورکول. یو مشکل چې موږ وداسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول لیکن هغه اداره ول خزا برق ورکول د دولتي اداره دی مزه خپل د سړک جوړ کوه تعمیر جوړ کو د خبر پیسې چې موږ ور وځو مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول نو اخر کال پر موږ پیسې باندې موږ ورکول دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 یا 60 میلیونه وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه نو دیره پر موږ ول کابینه او شورای وزیران د پاسو 97 کال کې ار یو بل برق راځي وزارت مالیه مستقیم د هدا ادارې بودجه نه پیسې اون کټکی مستقیم برښنا ته ورکړي دا یو دوی مزله چې تقریبا د سرویخ فشار تقریبا موجه اداره دولتي باندې بلنو هغه بلنو پیسې وزارت مالیه درې قص کې مسلمان منلې تقریبا 1.03 میلیارد افغانی د شپږ د 6 کال اخر کې مت پیسې ورکو او دویم باقی مده دوه نور قصونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې او تعهد ورکړي ورکي او باقی مده قص مونته د اخره 97 کې به پیسې ورکي نو هم دې خاطر د چلويخ به ختميږي امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل د زیو ذات مالیه مستقیم د بودجه پیسې مونته ورکي دا مشکل حل کیږي پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکي دا کمیسون خاص تقریبا د تمام رګونو عدلي قضایي سرولې امنیت او خوره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسون جوړ شوی هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاندې کو هغه کابینت کې یو مدار غلی چې منځ شوی کې یو خالد بل نه ورکي یو لد دا و چې جریمه نشته بلکې چې د میاش د بل نه ورنکو بل میاش کې امدار پیسې بیرته ورکي جریمه نشته مونږ 2% جریمه وربندې وزکو لیکن هغه 2% مونږ اوس شروع کړی دی په نړۍ کې چې مونږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا مونږ جریمه کو داسې چې زوم بل نه ورکوم او جریمه م کومه دی لپاره مونږ کوشش کو چې د ټول بلنګ سیستم مونږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام بت راځي میسج کې ستاسو بل دوه نغله نور ار یو کور شاته بل ته کوشش کو چې شپږ دی اخر د کال پورې پیپر بلنګ مونږ ختم کو او اس ام اس په طریق بل راځي چې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې او ګوین کوشش دا چې اوس مونږ هغه زورواک پیسې نه ورکي د مسابق په طرحه امدی منظور شوی چې مونږ دوه دورې یو دوره اختریا ورکو دورې دوم کې بل قطع لاین کوو قطع لاین باز زمونږ چې متاسفانه مونږ زونه راځي باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تروکي بندي نو دې لپاره مونږ چې دریم دوره کې مونږ یا څلورم کې مونږ عدلي او قضایي تمارفي کوو کدا تر مختاره منظور شوی دی امیدوارم کوم دې طریق مونږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برنور ورکي یا زورواک دي مونږ عدلي او قضایي ورکو یا عدلي قضایي ارګانونو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره
دا امدغه دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیر ولس کلونه را په دی خو په دی زینو بیاو شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي ولی تر دې دمه مرخنا شرکت نه دی توانې دل چې بلک تر لګ دوی نه خپل قرضداري وسو
خو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دی چې بل برق چې مونږ د فشار قتلان ورکو دی براتلو قسط وکول اما یو قسط چې مغه قسط ته ورکول مونږ هغه ختمېدو نو هغه لست کڅو چې قسط باندې مونږ تعهد کی هغه لست زورواک یا دا مرکزین لست نو میوزي اغه لست دویم لست دی چې په قص پیسې ورکړي نو ډیر پر دویم دوره چې دریم دره سوبر ټیم دا متوجه کیدو چې دا قص خپل قص نه ورکړي بیا ور باندې دی بل لست کې تبلول دلنجو ډیر پر د کال مونږه کوشش دم دا تغیرات مونږه سیستم کړو ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې مونږ وروړي راوړي سیستم چې یو قص چې خپل قص تم کوي چې قص نه ورکړي سیستم الارت ورکړي اغه انتقال کیږي نه بل لست د مقروزین لست او کوم لکم په قص کړی سو پر پوره قص ته تعویل نشي د مقروزین لست موږ اوس اخو کوونه نو بعض وخت مشکلات چې نه پرې دوه خلک نه یعنی موږ یو منطقه چې بل بل قطه کوله ته اغه به ته نس بندول زموږ کسان بتلو یا وحل یا تعدید کیو متاسفانه هم دی 96 کال کې تقریبا 200 او 300 بار زموږ لین یا قطه شوی امنیت خاطر یا پای غزل شوی تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا داسې کسان هغه چې کسان چې وحال خورلې میته خان چې کوسی باندې وله هغه تعداد هم زیات دی
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی و در حدود 9.2-9.3 میلیارد قرضدارو نو مه تاسو ویل هر کال چې کېدو 94-95 تاسو به کړي 8 او 9.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلې اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشا کې اوس قرضدارو سم دي دې 9 میلیارد کې تاسو ویل څلوېښت فیصد اداره دولتي دي لیکن تقریبا 40% هغه قرضي پاتې لري موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي هغه سیستم نه وباسي داسې کسان دي کور یا شاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی یا کسان دی متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دی چه بالکل ماجرت دلته نه وته افغانستان نشته اغلس بندی اوس موږ انشاءالله کو وزارت مالیته او بورد ته پیشنهاد کړی چې اغلس چوبسی نو ختمت یو ځل موږ دولت هم کم شي تل ویخته ولس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا دیش سلوی فیصد ته ورسیږي
هم دا کوم سلوی فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي ادارې قرضداري دی فکر کوي چې په 1990 کال کې به دا قرضداري ختم شي
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې هم دا دات هم دا شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسمه پیلا پلاخص دې یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسم ورکی او تقریبا اخري قسمه د 99 کال اخر مالی دیو مجبوری چې متوبر ورکی تر کابینه فیصله ده
د اوایدو برخه ته کړو شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی خو مثبت دی پر نه دی چې مونږ تقریبا اویا 15 فیصد او 80 فیصد پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا 3 نه ده بزدش پوری فیصد پوری زیاد برق لرو یعنی هر سل ڈالر کې تاسو واخلې یاره هغه کې موږ 15 ڈالر موږ زیاد لائن ورکو یا ذریعہ د چارتی دی یا امدا چې خلک د پیسې نه ورکي باقی پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا ولس شل ولس ولیان دي چې زمونږ پای برق زمونږ لائن برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي هغه ځای ته موږ نشته لو جمع کول د برق لپاره تقریبا اویات سل میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.5-3 میلیون افغانۍ داسې پیسې موږ جمهوری
نشو دا پیسې څوک اخلي اصلا
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه ځای ته تللی شي چې میترخانی وکړي نو راپور اتم تاسو میډیا کې باور دلی خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا نه موږ راپور موږ هغه ځای ته موږ نه تللی یو کوم دقیق نشه چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي
دا کوم شپږ ولایتونو چې تاسو یاد کړی چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشي راټولولای کوم کوم ولایتونه دي
دی ولایتونه کې قندوز بغلان سرپل جوزجان هرات او قندهار دی د ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې موږ دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې موږ نشلو چې برق هغه نه جمهوری کوي او بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسوس سیجن چارټر مساق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کو چې خپل خلک سره یو خپل شورای محلي سره اغه متو جمهوریت پلو کې خیر موږ نه پرې دی موږ نشدلې اغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې حکومتار باندې کار روان دی امیدوارم چې دا وشي دا کار
د کابل د برېښنا مسلې ته چر شو په روسي کې پرچاوی ډیر شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس موږ دوه خاص مشکل لرو اغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا موږ 2.5 300 متر پر روزانه موږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ برق تیریږي 300 نه موږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دیږي 500 کیلووات یا دیږي هغه برق سوپر کابل ته رانه شي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونته او نغلو مای پر تاسو د کار کړل د باران کم او بم کم نو تولید دي لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتیږي 2.5 کور نه برق توصل کیږي لیکن تقاضا منبع هغه یو منبع سوپر دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخر کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیل لاین انتخاب شي کوم لر شپږ میاشتې کې تاخیر شو بیا دویم کله چې موږ د همسایغان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق غیم او موږ خرڅو نو سرخان په لخمري موږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ او شو د پرقمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې هغه دویم لاین چې سوپر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره موږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا موږ کم کوو یعنی به اسان ترين تولید کول د برق تحفظ د انرژي دی
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو یو بل مزله و چې که همیشه شکایت بعض خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی، ما تاسو ویل با وجودی که موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځان چلو، نو نرخ چې بعض خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو، اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلي همسایان سره مرکزی سره مقایسه نه کو، از همسای جنوبی سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکړئ افغانستان طرفه ارزان دی. دویم دا خبره ده چې همیشه هر کال د همسایه برق فیصدی طرفه جګ کېدو، د ازبکستان تقریبا دې کال اتنیمو دمداسې د ایران اتنو، نو موږ کوشش کو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې موږ ایجاد کړی، او موږ تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی، افغانستان د ظرفیت د زر میګاوات د دینه زیادېږي نه، ولې موږ دونه زحمت وباسو؟ لیکن حکومت وحدت ملی ترهونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو، افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره ا دې پروژې کا څنګه زار اولین کشور افغانستان دی چې خپل ترکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي، بلکې شون ته قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو. ام دې خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی، نو افغانستان نکېږي چې موږ ترانزیت کو، موږ ته هغه ته قانع ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی، هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی، راځي افغانستان پلاخ ولا شي تاسو. نو هم دې خطرناکي اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتېدو، اوس برق تقریبا کمیږي، د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه پنځه درځي، ایران همیشه اتوش اشاره شپږو دې کال کې موږ ته و سنټو ډالر کړی او تعهد کړی چې هغه مکمی. نو همدې خاطر موږ اوس پلان لرو چې برق اوس کمیږي، موږ شروع اقتصادي او طرح وړاندیز کړی چې یو دم برق موږ ټول کسان ته کمول نشو، درې کټګوري کې منظور کړی. کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفې تقریبا سلويخت 50 افغانۍ لري چارج کوو، هغه ته 50 شت تخفیف ورکو همدې کمول لپاره. یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي، خصوصا خانمان چې هغه ته یکم نوی صنعت کړه چې اشتغال زیید کاریابی لپاره کار کوي، چې ممان هغه وي چې موږ یا برق نشه یا برق قیمت جګ دي، تعرفې هغه ته کمو. بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشي تعرفې باندې موږ یو ځای برنامه لرو چې موږ سره ورکړم کو.
ډیر زه تمنه رئیس کورو
سلامات سمیره باندې تاسو
د ځوانانو خبرونه
چې اختر د جون مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه. د تاند څنګ درنو اوردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنې. د دې ونې په خبرونه کې دوه ژنی ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وی رباب او بلې تبلا غږوي. دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبلې نغمه هم را اوروي. د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنوریدونکو زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. لکه څنګه چې په پیل کې مو وریدل، نن دوه هنرمندې پیغلې نجیب آریان او فضیله زمیر په خبرونه کې را سره دي. دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبلا او رباب زده کړي او وسیقه کوي. دوی د دې ترڅنګ چې له یو بل سره تبلا او رباب غږوي، د ځینو آرکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه او آرکستر زهره یادولی شو. دا دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغغونکې نجیب آریان په لغمان کې زیږیدلې، په کابل کې د عائشې دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده. هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي، خو قسمت بله ورپېښه کړه او ګوتې تبلې ته ورغلې.
خو کله مې چې د ټول آواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي، نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنې زه وپېژندم. شمید لپاره د آلاتو برخې ته مخ راوړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زکټیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینه او کې متاسفانه مخکې نه مات څوک نه وي.
دا نجیبی آریان بلا ملگری فضیلا زمیر دا چیلادی سره یو ځای رباب غږوي. فضیلا په کابل کې زیږیدلې. دا موسیقي زده کړه یې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې وروسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځایه له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته یې لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلا وایي رباب دې ته د موسیقي یوه اله نه بلکې د ژوند یوه مهمه حصه ده.
ما رباب را خیلی دوست دارم و
له رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم. فکر کوم د ژوند یوه مهمه حصه مې ده چې اصلا نشم کولای بې له رباب ژوند وکړم. حتی څو کاله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه، کله به چې ښوونځي ته تلم هغه مزراب چې رباب مې پرې غږوه را سره بوو او ښوونځي ته به تلم. کله به چې کور ته راتلم تل به مې رباب رسموه، تر هغه چې کورنۍ ته مې ثابته شوه چې زه له رباب سره څومره ډیره مینه لرم. له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه، هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دوتا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وایي کله چې دې موسیقي ته مخه کړه، دا خبره یې تر ډېره له خپلو خپلوانو پټه کړې وه.
کله چې ما لومړي ځل لپاره زه کورس هغه ته تلم، ما خپلو خپلوانو ته نه ویلي چې زه موسیقي زده کوم. هنرونو پوهنځي کې مې درس ویلی، خو ما خپلوانو ته نه ویلي چې زه هنرونو پوهنځي کې درس وایم. ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اولو وختو کې ما هېڅکله فکر نه کاوه چې زه به موسیقي چې زده کړم، زه به لاړ شم په سټیجونو، به وغږم، زه به خلکو ته تقدیم کړم. ما لومړي سر کې فکر کاوه چې زه ځان ته زده کوم، خپلې کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما من اندسې فکر درلود. خو وخت په تیریدو سره هغه څه چې یو هنر کې سړی مخکې ځي، هیلیم زیاتیږي، آرزوګان هم زیاتیږي چې دومره مې زده کړه نو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړی، که نه باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او هم څه چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شو، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیبی آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی، خو وایي بهر له ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوی. نوموړی د خپلې یوې مرکې کیسه راته کوي چې له یوې ورځپاڼې سره یې کړې وه او د دې عکسونه یې له مرکې سره پر فیسبوک هم خپره کړي وو. ډېرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح ځورونکې خبرې ورته لیکلې وې. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثره خلک بدې خبرې هم کوي. مثلا هغه سفیر چې د عکس نشر کړی و او معلومات یې نشر کړي وو، یعنې شاید یو 20% خلکو کې خبرې کړې وي، نور 80% بدې خبرې وي. بدې خبرې مې چې ویلې، ما څه چې ویلې مې څه فکر مې کوه چې ما فشار او سقوط کوي چې دا خلک ولې څه وي. ما واورېد، خو ټول نه مهمه ماته کورنۍ مې وه چې کورنۍ څه وي. کورنۍ نظر مثبت او هغه نه بعد ما ځان سره دا تصمیم ونیو چې خل چې هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نه شي، ځکه چې خل یو خبره ده کوي که موږ ژوند ښه خل پکې کار نه لري، که بدې کار پکې نه لري، که پیشرفت مو پکې کار نه لري، او که کوټې کونج کې مکینه پکې کار نه لري. نو بیا وروسته له هغې نه اوس چې زه وینم چې مثلا ما یې پښتو ورځ کې ګډون وکړه، هغه په فیسبوک پاڼو کې ډېر خپرې شي هغه ویډیوګانې، ما همیشه زم کمنټونه وایم چې خل څه نظر لري. نو خلکو هېڅ منفي نظر نه درلوده. زه ډېره خوشحاله شوم چې نظر درې کالو ته خلکو نظر بدلون کړی.
فضیلا زمیر هم وایي په ژوند کې له ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې، خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نه کردم که
هیڅکله مې نه دي پرېښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل می مثبت نظرونه اخیستی او ځان می تشویق کړی د چې کورنۍ او استادانو می تشویق کړم. او په لومړي سر کې چې می موسیقي پایل کړه، د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقی زه ډیره تشویق کړم او راته ویل چې ته به یو ورځ په افغانستان کې یو تکړه خزینه رباب غږون کې شې. تل یې زما دا خبره په یاد وه او کله به چې له یوه منفي عکس العمل سره مخ کېدم، هغه خبره به مې یاد ته راوړله چې زه باید هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفي را همیشه باید متوجه نکنم برش.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیبی څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلې ته تاب را وړی، دا وایي
ډیره سخت او اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه علاقه دی موسیقي د غزول میرمنو ته اسانه ده سخت ده پرختی هم سخت ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لکه څه فرق لري نارینه سره انداز د ما ګوتې چې په تبلیغږي کې هغه لکه پوسټه کې ډول شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې د اوزی پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخه میو فرق غاګول په باندې او ګوته خامخه جوبلی ګودا چې په سمه توګه باندې تمرین نشي به بيخي سخت ده نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې سعید چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړي تبله هغه مردانګي حالت نه راو وسولک څه ظرافت ورته ورکو
فضیلہ زمیر او نجیب آرین دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او تبلغ غوي خو دوی وايي شخصي محفلونو ته نه ځي دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوه او د موسیقي په برخه کې د یو بل ملګرتیا وکړه ځواب یې لدوی اورو
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیلہ جان په سټیج باندې رباب غږ او یو کلاسیک راک او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږی خو ما ته بیا جالب دا و چې دې سر چا تبلا نه غږوله نو ما چې دا ولې مال دې سره ولې څوک تبلا نه غږی چې دې نه خو کې چې دا استادان یا شاګردان سره کارو کی نو ما مغه ورزل چې زبې ورستا سره اتمن کار کوم بیا یو وګدا فاصله راغله تقریبا 2 کال من غوبلې څونه لیدل دو کالو که یعنی ما ازان و رسو
زمانه که نجیبه جان شان درس شروع کردن
هغه وقت چه نجیبه جان دنجونو لیویده لی سر درس شروع کرد ما حال تا شپگ میاشتی افتخاری نجونو تا رباب او تیوری ورزده کولا همال تا لگ لگ لنجیبی او نور نجونو سر آشنا شوم ملګری شو او ډیر صمیمی شو ل دوه کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ او بیا چې کابل په هنتون ته لاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل له هغه وخت تر اوسه لیوبل سره وو او لدی ورسته به هم لیوبل سره اوس
عزیز بابا هم با هم خاط بودیم
ما په نظر تبله خته
ها ما نظر ما اردو شو
زما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي رباب بیل تبلی او تبلا بیل رباب نه کیږي دواړه خی دي نجیبی
هر دوش بهتر است نجیبه
امنګه استاد ولی خدای درته وګدوم ورکی هغه به همیشه ویل چې ما ته ویل چې ډیر ښه کار دی چې تبلا دې انتخاب کړ خو چې دې انتخاب کړې زما ری غوندې بیغه کوي ټول علی لازم او ملزوم دی او ته خو ما خپل رشته ځکه تبلا نه ما ته ارزښت دی بری
نجیب آرین او فضیلہ زمیر بې لاسته راوړنو هم نه دي دوی ګڼو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلې نجیبا د خپلو ځینو شریکو لاسته راوړنو یادونه راته کوي
تیر کال کې او مخکې لاغې نه هم سفرونه ډېر دلودل اروپایي هیوادونو ته سویس سالمان او فرانسې او دغه جان ته تللی استو او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم ترسره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلې بلکې ډېر معتبر جایزې هم ګټلې دي زهر آرکسټر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یوه جایزه وه چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري په افغانستان کې د نجونو آرکسټر هغه جایزه وګټله چې غمنګ ځان سره افغانستان ته راولوي دي ترڅنګ بیا په کابل پانتون کې زینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم غډون کړی لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شو یعنی دولتي لحاظ باندې ما فضیلہ جان پاغه کې غډون وکاو تقدیرنامه او جایزې هم موږ ګټلې او هغه پارچې چې موږ جوړ کړو هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ
درنوردونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک خدای سپارم د خدای پامان
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در ز ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا Oh,